السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. اوري چې ولسمشر غني وایي چې په نوي کال کې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره سترګامونه واخیستل شي. په کندهار کې د نوروز د جشن او همدارس د 2014 نوي لمریز کال پیښو ته کتنه کوو. د کال شخصیت هم په همدې خبرونه کې در پیژنو. خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غني وایي په نوي کال کې به د برېښنا تولید ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس بهرنیان نیول شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید کړي. د افغانستان ولسمشر دا خبره د نوي کال په مناسبت په وینا کې وکړه. ښاغلی غنی دا هم وویل چې په لویدیز کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړې شي او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروژو شاهدان وي. محمد اشرف غنی وویل تېر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه او ولس به په نوي کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ په یوه کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول شول. خوږیاني وویل له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې روانې دي خو ده د هغوی د هویت په اړه او دا چې څه فعالیت یې کاوه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سیمې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و تاجک او درې روسي اتباع دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې درې غړي چې غوښتلې ځان وژونکي بریدونه وکړي نیولي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دا لوبه د هند د ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. که هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شلو وریز نړیوال جام د لسو غرو ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه پر سریلانکا و پایلله. افغانستان له انګلستان او ایسټ انډیز سره هم مسابقه لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اتمی معاملې له ګټو انکار نشي کېدی خو لا وختي دی چې خلک احساس کړي. اوباما وویل دا موافقه د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یوځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او کاري فرصتونه زیات کړي او په درسته نړۍ کې د ایرانیانو محصولات وپلوري. اوباما زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري خو ده د دې حقیقت یادونه وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. اوباما دا څرګندونې د نوي لمریز کال یا نوروز په مناسبت په خپل کالني پیغام کې ایرانیانو ته په خطاب کې کړي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هاوانا کې 48 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خرابو اړیکو له عادي کېدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 میلادي کال د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او د غرض د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وبیني. د سوریه په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونه لسکونه کسان وژلې دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د تیرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه نه دیرش کسان وژل شوی او لسکونه نور ژوبل دي. د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شویو شمیر تر څلوېښتو لوړ بللی دی. دې ډلې ویلي دا لا نه ده روښانه چې په رخه ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړې او که د سوریې هوایي ځواک. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل که څه هم د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ اوربند په ټوله کې تر اوسه مراعت شوی، خو په هومس کې یاغیانو پر حکومتي سرتیرو ډزې کړې او یو سرتیری یې وژلی دی. د روسیې د دفاع د وزارت په اعلامیه کې پر امریکا انتقاد شوی چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. متحدو ایالتونو تر دې دمه د روسیې د دې انتقادونو په وړاندې عکس العمل نه دی ښودلی. د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې و جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کولو هرکلی وکړ. مایکل جورج لینک پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې له آذربایجان وغوښتل چې داسې نور بندیان هم خوشي کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د مارچ په 18 نیټه 148 بندیانو ته بخښنه اعلان کړه چې په دې ډله کې 14 هغه کسان هم شامل دي چې د بشري حقونو ډلو سیاسي زندانیان ګڼلي دي. د بشري حقونو ډلې وایي په آذربایجان کې اوس هم 80 کسان چې د حکومت سیاسي مخالفان او منتقدان دي په بند کې دي. او د کرکټ د شلو اووریز نړیوال جام په مسابقو کې تیر ماښام هند پاکستان ته په 6 ویکټونو ماتې ورکړه. د دوه سختو سیالانو ترمنځ دا مهمه لوبه د کلکتې په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو کتونکو په مخ کې ترسره شوه. دا لوبه په کلکته کې د باران له امله له 6 اوورونو څخه 18 ته راکمه شوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړه او په 18 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې جوړې کړې. د هند بیټنګ یا لوبه هم په پیل کې د پاکستان د تیزو باولرانو پر وړاندې کمزوري وه، خو هندي توپ وهونکي ویرات کوهلی په ودرشو توپونو د 55 منډو په جوړولو سره د هند ګټه او د پاکستان ماته یقیني کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د دې سیالۍ د کتلو لپاره د فلمي نړۍ مشهور ستوری امیتاب بچن له خپلې کورنۍ د کرکټ د ډګر پخواني نړیوال ستوري سچن تندولکر او ګڼ شمېر نورو مشهورو شخصیتونو دا لوبه وکتله. دغه راز د اتمي وسلو لرونکو دغو دواړو حریفانو دا سیالي په دواړو هیوادونو او نړۍ کې میلیونونو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتله. لس بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ.
سیاسی قشر کې داسې کسان هم شته که چې دای وزیر وي هر څه ګلګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي.
ولسمشر غني و چې د نوي کال په مناسبت یې د وینا نور جزئیات هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. په خوست کې د یوه شارګي د غصب شوي مځکې پر ضد اقدامات وشول.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی ده هغوی ګناهګار دي، هغوی ګناه کړی ده.
په توګه شنو پیسو مې اخیستې، غصب مې نه ده کړی.
په کندهار کې خلک نوی کال څرنګل مانځي.
په نوروز کې مو نیت کړ دی شاغه ته شولار سو ورې او 15 شپه شپې وکړو.
شاغه کې خیمه ولاړې، بس چا جاپانی ولاړې وستلې، چا سندرغاړي وستلې، چا تنزیه ولاړې وستلې.
په دې خبرونه کې د کال غوره شخصیت در پیژنو. د کال زینو پیښو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام دراوړو. په څو شیبو کې به د کال غوره شخصیت در وپیژنو، خو مخکې تر دې څو راپورونه لرو. ولسمشر محمد اشرف غني وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړې. رضوان مراد د ولسمشر غني د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای امنیتی ځواکونه به پروانه جګړه کې بریالي کیږي او سولې به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتی او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
او دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خود خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
موږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزورې ګڼي. د چارو کتونکو دا هم وایي چې په تیر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
نن په افغانستان کې د نوې لمریز کال یا نوروز جشنونه لمانځل کیږي. د نوروز میله تر ټولو زیات په بلخ کې زیاته ګرمه وي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف ښار د ټلیفون له لارې را سره دی. حبیبزی صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوریدونکو ته د نوروز د پروګرامونو او میلو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. اوس وضعیت هلته څنګه ده؟ خلکو میله پیل کړې ده؟ آیا جنډه پورته شوې او که څرنګه؟
افغانستان مشر عبدالله د مالی وزیر هم درنګ د معرفت وزیر هم راغلی او ترڅنګ ټول شي وروسته به جایزه پورته شي او رسمن به نوروز په بس خلاص کول مځه وروسته لګي څوک میله کشیدی او مختلف لوبه دلته په مزار شریف کې ترسره شي.
بله سه، امنیتی تدابیر څنګه دي؟ داسې اوازې وي چې ممکن د نوروز په ورځ په ځینو سیمو کې امنیتی پیښې وشي، نو په کابل کې او ځینو نورو ښارونو کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوي دي، په بلخ کې څنګه؟
امنیتی وضعیت نسبت بل هر وخت په دې وروستیو 15 ورځو کې تامین وو.
بله صاحب، ډیر مننه مجیب الرحمن حبیب زای صاحب کور ودان. متاسفانه چې د ټلیفون کیفیت هم شنو هله لرو چې اوریدونکو بس تاسو په خبرو پوه شي وي. ټول اوریدونکو ته د خوشاله او نیکمرغه نوی کال هله لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په د دې خبرونه په دوام کې په کندهار کې د نیوی کال د میلو په اړه هم یو راپور لرو. په خوست کې امنیتي ځواکونو د قلموال مینې په نوم د یو شارګوټي چې ویل کیږي ډېره برخمځکه غصب شوی د غصب پر ضد اقدامات پیل کړي دي. په خوست کې ویل کیږي چې د ځمکو غصب د افغانستان د نورو سیمو په شان یوه جدي مسأله ده. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د شنبه پورس خوست والی حکم خان حبیبی د غصب څخه د یاد ځمکې د خلاصولو په ځای کې آزادۍ راډیو ته ویل چې د قلموال مینې د پروژې تخنیکی کارونه لاس کال وړاندې ترسره شوي. خو د 1215 جریبه ځمکې څخه 400 جریبه ساحه غصب ده او غصب کوونکو تر اوسه هم د دې پروژې د بشپړې پلي کېدنې مخه نیولې ده.
نن ولایتي ادارې چې د خلکو د قانون خبر ورکول شوی وو د دغه شارګوټي د غصب نه د خلاصون پروسه نن عملا شروع شوه. ټول غزمکی خارګوټی او دولتي املاک چې هغه د غصب لاندې دي ان شاء الله دي قوانینو پرنا کې اجرات ما ولسمشر د قاطی هدایت او ارادې په اساس هغه یو تربلې لغصب نه خلاصيږي.
هغو کسانو چې په دې ساحه کې کورونه آباد کړي او د محلې کورنۍ په کې استوګن لري وایي چې دوی غاصبین نه دي او د ځایي اوسیدونکو کونډې څخه په پیسو د ځمکې رانیولې دي. حکومت د دوی دا کار غیر قانوني بولي او وایي هیڅوک حق نه لري چې دولتي ځمکې خرڅ کړي او نه هم چاته دا حق شته چې دولتي ځمکې له شخصي خلکو څخه په پیسو واخلي.
دا مې کولای نه چې شاید نه لري درته وې نه لري چې ما ورکړي امن الله ورو یې دي یما خپل راځرات وې لري دي په ټکو شته په څو مې خسته غاسه مې نه کړی دا شپه کاله ما په دا دي چې وزره وکړي دي کېنا کابل کې مې نه کوټي کاپی پرتی دي کابل کې پرتی دي کابل کې
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی وای چې د خلکو ته 2015 زری راغلي چې دا ځای پریګ دی. خو دوی د حکومت خبرې ته غوږ نه دیخه.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی دا هغه ګناهګار دی هغه ګناه کړی دا. ولایتي شورا په دوی باندې غږ کوي چې مونږ د ولس استاد یو کله چې ولس ملامت وي مونږ باید ولس ته ووایو چې ملامت دی. مونږ 4 ځله 5 ځله دغه خلکو ته مراجعه کړې ده. د ولایتي شورا وکیل صاحبانو هغه ته ویلي دي چې دا ځای پریک دی اما دوی هیڅ نوې تنه او پروا نه ده کړې. بنا ان ولایتي شورا د خپل ولایتي ادارې سره په دې برخه کې څنګ په څنګ ولاړه ده.
که څه هم په خوست کې تر نیمایي ډېر ځمکې غصب شوي او خلکو په کې حتی په خو کورونه باغونه او سوداګریز مارکیټونه آباد کړي، خو ولایتي اداره وایي چې له هر ممکنه لارې به غصب شوي دولتي ځمکې خلاصوي او له هغه وروسته پلان لري چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر استوګنیز خارګوټي جوړ کړي تر څو د یوې خوا د خلکو د بېکورۍ ستونزې هوار شي او بل لوري ته دولتي ځمکې له غصبېدو وژغورل شوي وي.
د آزادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی
د ازادي رادیو د 1340 نویم مریض کال شخصیت دا سڅوک دی چې 1500 هلوکانو او جنو ته په دوه روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنې امکانات برابر کړی دي. د دغه روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کال مخکې هغه وخت ایجاد شو چې بنسټي شیدونکو په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یو کور کې د شلو کډوالو ماشومانو لره ټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکاله مخکې له پاکستانه کابل ته سنسوه هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې یو نیم سل ماشومان په دوه روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغه پیران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي راډیو د 1340 نویم مریض کال شخصیت اندیشه فرید ده. میرمن اندیشه فرید وایي تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبور کړی چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمه ګټه ټولنې ته ورسیږي.
وضعیت مهاجرین
د کډوالو وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم.
دغه راز په اویایو مکلونو کې د افغانستان د کورنیو جنگونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبور کړم. په 1902 لمریز کال کې چې له ایران افغانستان ته ستانه شوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنگونه و، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و په خپل هیواد کې ژوند بهتره ګڼه. خو دا ور پاکستان ته په کډی کولو مجبور سولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو 14 کلن ورور راته ووژه. پلار او خور مې ټپیان سول. دا یوه غموونکې پېښه وه.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسېدلي او په زرګونو ماشومان سته چې لاسنیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړې. د دې تر څنګ یې د بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره کرار کرار عملي کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر 1200 ته رسېدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب سوې چې د دغو روزنتونونو شمیر اوس یوازې 2 ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالي مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالي مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم د هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب شوی ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سر کلم اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنگونو کې مړه شوي، هم د تحصیل زمینه برابره کړې او هم د یو کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فراکی زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی 10 کلن او لور یې 2 کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې دیره ټول ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده.
تمام طفلای کې د پرورشګاه بوده
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي، خو څلورویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري، د خپل کور غوندې دی. هغه ماشومان هم چې کورنۍ یې په کابل کې دي زموږ سره اوسي، په هرو دوو اونیو کې ځي له خپلې کورنۍ سره ګوري.
د لرې پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپلې کورنۍ له غړو یا هم خپلوانو سره وګوري. په دغو روزنتونونو کې ډېره ماشومان د زده کړې تر څنګ انځورګري کوي، د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورښول کېږي. اندیشه فرید درېمه ښځه ده چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه اعلانېږي. دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي.
از تمام مسائل شخصی خود تیر شده
د دې ډلې غړي لخپل ټول شخصي مسائل تیر شوی دي. د ټولو هله دغه ماشومان ته کار کول دي. دوی په دو طالبانه ډول کار کوي. دا کار زموږ پر روحي هم مغز کوي. هله را بخشي او زما کاری ډله هڅوي چې نور کار هم وکړي.
ازادي رادیو ل 1300 اتیایم مریض کال راهسي د نیو کال په اول ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسي د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیارغونې په لار کې خدمت کړی وي. د ازادي راډیو د 1300 اتیایم مریض کال شخصیت ګل آغا شیرزی، د 1300 اتیایم مریض کال شخصیت انار کلی هنریار، د 1300 اتیایم کال شخصیت رمضان بشردوست، د 1300 اتیایم کال شخصیت فرهاد دریا، د 1300 کال شخصیت هندیه افغانستان، د 1901 کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست، د 1902 کال شخصیت انجینیر احسان الله بیات، د 1903 کال شخصیت جواز خان او د 1904 مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچی. په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د کندهار اوسیدونکو د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له شار څخه 15 اویا کیلومتر لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوی کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوی کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی پر رالېږلې راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاغا زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفه بابا او د دهلی بند د کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیږ نیونې، پهلوانۍ، خوسي، ډبرې غورځولو او درونه خط تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د شار څخه 15 کیلومتر لیرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاغه ته چې ولاړ شو، ورو 15 شپږ شپې وکړو، بس یو لس دولس ملګري یو. خدای دې وکړي چې ښه امنیت یې، لکه تېر کال چې امنیت و. د خپلو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه وکړو، خوشحالۍ وکړو. په شاغه کې خیمې ولاړې، بس چا جاپانۍ والا راوستلې، چا یو سندرغاړي راوستلې، چا یو طنزیه والا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلګوت. نو بیلابیل پروګرامونه څوک اتڼ کوي، څوک خپل شخصي په ملګرو کې، یو داسې څوک چې هغه پخوانی محلي لوبې زده، بس هغه پخوانی محلي لوبې کې خلک خوشحالي کوي.
د نارینه ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په د نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځو. همدارنګه بابا صاحب ته زه چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا، او همدارنګه نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ یې زیات باور نشي کېدی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړي دي. هیلز په نه دېرش نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,05 منډې کړي دي. دوه کاله په خوای د بنگلاديش په وړاندې 1,14 منډې په داسې حال کې جوړ کړی چې تر پایه ونه سوځید. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان د کینلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو او توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان به په نوی لمریز کال کې دومره برښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه و تولید کړي. د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې لستنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. تاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 48 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلې دي. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوړي مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. په 1940 نوي لمریز کال کې افغان لوبغاړو په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 مډالونه ګټلي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لار نه ده لټول شوی. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي آسیا له لوبو څخه 15 مډالونه ترلاسه کړل. صفي الله ستانکزي په یو راپور کې په 1940 نوي لمریز کال کې د افغانستان د سپورتي پرمختګونو او د لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات راټول کړي چې په ګډه اورو.
1940 نویم لمریز کال د افغانستان د ورزش په ادارو کې د چارواکو لخوا لانجمن، خو د لوبغاړو لخوا له لاسه راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمه ییزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلي دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 سرو زرو شامل دي. د باسکتبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پر لپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1940 نویم لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 100 تر رسیدي چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې حالت کې چې اکثره لوبغاړو په لوګي او تندې تمرینونه کړي به ساري بلل کیږي. خود ورزشی ادارو د مشرانو ترمنز لانجی هغه څه وی چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په څیرو کې مایوسی لورای ښکارا کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل د چې په دې ورستۍ کې د جنوبي اسیا اتل ولی هم غټلې. د همداسې وی خوښینه خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینو چارواکو یوازې شخصي غټي لټولې، ملي غټي لیاده وتلې وي.
بعد از سال 2010 بعد از کې ریاست
له 2013 کال روسه کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د خاخلی بخشي او ملګرو په لاس کې ولوي دا هغه تر ډیره خپل غټه لټوله. د ملي غټو پام یې نه ساته. ډیرې سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې تکړه لوبغاړي نه ورته انتخابول، والتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار وو.
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي چې د تکواندو په اولمپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې په خوانی لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازی فدراسیونونو، سلیقې چلندونو او ګڼ شمیر نور ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت درسولو مخه ډب کړې و. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دی کړی، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره ای که
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځای چې ما اوریدلی په یو کال کې شاوخوا 160 میلیونه ډالر د افغانستان له او ارزش سره مرسته شوه خو چیرته دی د 160 میلیون ډالر
کجاست 160 میلیون ډالر
خغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتی په غاړه اخلي چې په تش لاس لوب ته ورغلی او لرنګینو میډالونو سره برته هیوا ترستانه شوې دي د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمیر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپل کمزوریو یو لوی برخه یاده کړي او همدای یو غټ لامل بللای چې د ډیرو لوبغاړو خبرې بې ځواب پاتې کړي اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبری ته ورسیدل خو بیا هم په خپل هڅو سره یو شمیر لاسراوړنی وکړي د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار چې یوازې څو میاشتې مخکې وټاکل شو ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو ل سیالیونه لاسراوړنی وکړي
په رافت هامدهای بیشتر تقاضای بیشتر ناګوزیر شوم چې بیا
لمانه د ډیرو غښتنو په مطرح کې دوه سره راغلم چې لا یو نوی او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم خوشاله يم چې له یو قوي ټیم سره مخته ځو اوس لوبغاړي او د اولمپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي د دې خبرې ثبوت مو ده چې په دې ورستي کې مو د جنوبي اسیا په اولمپیکي لوبو کې برخه واخیسته او خېل سراوړنې مهم ترې وکړي
مدالهای خوبه را به دست بیاریم
خغلی اخبار همدارس غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنی ونه شي او د بدني روزنې ریاست کې څه هم په اوس وخت کې له دوی سره خره اړیکې لري خو هڅه دی وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدماتو په برابرولو کې کار وکړي د اولمپیک او بدني روزنې ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوتبال کې هم زیاتې لاسراوړنې وشوي خو بیا هم د زینو برخو ستونزې چې لکالونو راهیسې را پیدا شوې وي په 1994 کال کې بې ځواب پاتې شوې د فوتبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبد الله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوالو سیمایزو لوبو کې افغان ټیم ښه لاسراوړنې وکړي خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشټوالی اوس هم زوروي
د قسمت ورزش مشکلات خاصه درم
خاصې ستونزې لرو زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوتبال یوازې دوه مصنوعي چمنونه لرو بل خبره چې موږ سخت زوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په هیڅ کوم معاش او یا حق الزمانه لرو چې وایي موږ د دې پیسې ترلاسه کوو
قرار اس فدراسیون خود درآمد درم
د فوتبال د ملي ټیم د لوبغاړو وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نګدي چې لدی ورسته لدی عمله ل رواني په لوا تر فشار لاندې ووسی د فوتبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې لناوړه اقتصاد زوريږي چې په تش لاسې د جنوبي اسیا په لوبو کې دویم مقام ګټلې او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبيږي کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په خمو دریات سره په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي بلکې په پرمختیايي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي دغه بورډ مرستيال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ل تکړه ټیمونو څخه پر لپسې بریاوي د انکشافي بودیجې زیاتوالې او پر غنیزو برخو کې د شاوخوا څلورو میدانونو پرانستل د 1994 کال لوی لاستراوړنې دي
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال یو ډیر شپر مختګونه سوي دي هغه کومر د باسازی پاک او ګوري د میدانونو اکیډمي پاک لا او داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک لا په 2015 کال کې د نومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه یو سیریز په لار واچو د زیمبابوي هواد سره چې هغه کې تقریبا مر دوه لس انټرنیشنل مسابقه کړې دي
خو د کرکټ بورډ د دغه خبرو په جواب کې څو واره یو شمیر مدني فعالانو خبرګون وخوت او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینی وختونه سلیقوي چلندونه شوي دي که څه هم په 1994 لمریز کال کې د افغانستان د دوه مهمو ورزشي ادارو بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلل ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجول ستونزو سره مخ وي خو وبکتل شي چې په 1995 لمریز کال کې دا ادارې لنوي مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 نیول مریز کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی دغه وزارت چارواکي همداراست ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي لبلې خو د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نشته 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیولې دي په دې اړه تفصیل د ناجی صفې پر راپور کې ووري
سره لدی چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد شمیرل کیږي د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کمبالی راغلی د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 80% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 40% کموالی درلود.
تریاک در کشور داشتیم.
نموری هم درنگ ویل چه پا دیل سو سلور نویوم کل که در افغانستان پا بلا بلو سیمو که پا یو لکو دریت یزاره هکتار از مکه بندی کوکنار کرل شوی و حل دا چه پا دیل سو دری نویوم کل که دو لکو سلر ویزاره هکتار از مکه که کوکنار کرل شوی و دوی وای چه دا مخدره مواد تر دیره دا افغانستان پا جنوب ختیز او لویدیز که کومی سیمی چه لور امنیتی گواخ سر مخامخ دی کرل شوی و لبلی خواه دا کورنیو چار وزارت دا نشه توکو پرزد دا مبارزی موینیت وای چه پا تیر یو کل که دا مخدره مواد و نگده دری زر قچاقلون که او کاروباریان نیولی دی. دا دغ موینیت ویان مهدی کازیمی پا دیره آزادی ریو تا ویل
6 نفر از اسبای خارجی را دستگیر کردیم در
شپش بهرانیت با موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2900 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د سو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي کی وای چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیل قضیه دوی ته راجې شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1901 قضیه ده سراسر ده ولایتونو دل طرفی دلی ده چه مجموعاً اشپک سوا اتایت یا کسان مزنونینی کهی چه ده دوی ترمین 15 شزینه دی دری خارجی ات با هم دست ملکی خدماتو کار که اون که شامل ده داغ دری کسان برانی ات با دیران ده کشور.
پا مخدره موادو ده روک دو کسانو شمیر نیوازی پا نریوال کچه بلکه پا افغانستان که هم ده دوی شمیر ورستر بلی زیادی گی. ده افغانستان لمخدره موادو سره ده مبارزی وزارت ده سروی لمخی پا افغانستان که پا مخدره موادو ده روک دو کسانو شمیر سباندی 3 میلیون تنو ترسیدلی چه خزی او مشمان هم پکی شامل دی. کسه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي خو دغه بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغه افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېده له موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به یې کم تعداد هغه ډېر مشهوره سي هغه نړیوال پیژني او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي. که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي هیڅوک نه سي کولی چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا که چېرې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه ونخلي د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
د ژوند رنګونه
تاسو خپل نوم راته وایست؟
زوګي امیل یم اصلا د لغمان ولایت نه
ډیر خو غیجانې اوس د نوي کال په درشل کې یو کدار ته وچې په لغمان کې نوې کال څنګه منزل کیږي
اول خو د لنډي درته ویم وي خوند د بیا د پسرلۍ کړو لغو چډاګه د لونګ بوې رازینه نو په لغمان کې لکه د اکثر پښتنو سیمو کې سي ځینې رواجونه مشابهت لري ځینې تفاوتونه پکې شته دي د پسرلۍ په اول ورځ کې ځوانان ماشومان د کور مشران دا ټول یا پاک کالی اغوندي او یا دوی نوي جامې جوړې کړې وي دوی میلو ته ځي دوی زیارتو ته ځي سارا ته ځي راوځي تپو ته ځي چیرې چې شنه هلته ډیر پیدا کی نو ټول د یو سر نه په کورونو کې نه پاتې کیږي او دوی د کور نه راوځي یو سر نه او فالونه چې جنکۍ چې په زړه کې ډیر ارمانونه وي د چا چې بیا مسافر وي نو بیا ټکۍ د مسافرانو دپاره وایي او د چا چې بس لورانی یا زامنې کوژده وي هغوی دپاره جوړې راوړي مایی جلبی پتاسی نقل او داسې محلي نور شیرینیګانې چې دي یو بل کور ته د یو جوړه جامې سره او نور څه چې په واس کې پوره وي
او دغه د ښځو مخکې تاسو د میله ځایونو یادونه وکړه چې هلته ډېر ښه ځایونه دي لغمان کې خلک ورځي په ځینو سیمو کې ډېری لیدل شوي دي چې مېرمنې هغسې چې لکه نارینه دوی میله ځایونو ته نه ځي میله نه کوي تفریح نه کوي په نوي کال کې یا د نورو خوښۍ په ورځو کې په لغمان کې دا موضوع څنګه دی ښځې هغسې چې نارینه افریقا میلې کې خزیم زی
کنور ورځ زی او ځان پر اجازه ورکي او کنه او فامیلونه شاید چې زیات ورته اجازه نه ورکي خو زیارتونه ته تک د دوی په رسم کې شته دي نو زیاتر د دوی میلې په زیارت ځایونه کې دي او الته ممانعت نشته الته فقط د فامیل سره دوی زی د هر چا فامیل د دوستان عزیزان به سره عمل ته یو بل سره ګوري او یو بل ته روغ بړو کوي او بس د نوي کال مبارکي وي د دوی ورته د خاص ممانعت پاغه ورس کې نشته
او مېرمنه چې به د غمیل زایونو تزي تاسو چې زیارتونو تزي او نور زایونو بیا کوم مشخص خوړم شته الته چې دوی ځان سره وړي او میله کوي کینی سره
ولا سه فکر کوم چې عملته زیات شیرنیباب پخېږي چیرته چې میلې دي جلبي پخېږي خجور پخېږي خاص محلي شیرینی پزیان دي پتاسې دي دا خوړه او نقل او د شان الته پیدا کیږي
جوان پا شیبو کی
جوڑاون کی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم زموږ چاپیریال د یو ځنګړي کلتور لمادي او منوي توکو ډک دی زموږ د ژوند جواک چاپیریال او فکرونو ټول لړۍ د کلتور د مادي او منوي توکو په دایره کې راځي د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کلتور یا فرهنګ پیژندنې تغیرات او تاثیرات ته ځانګړي کړي راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو
قدر من دوستانو د کلتور کلمه چې د مادي او مانوي ارزښتونو د ټولګې په څیر تعبیریږي او د انسانانو په مرسته ایجادیږي د لاتینی ژبې له ریښې څخه په بیلابیلو ډولونو او اشکالو اروپایي ژبو ته ورننوتې ده چې په انګریزي کې د کلچر په بڼه ده او په فارسي ژبه کې معادله کلمه فرهنګ ده د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنوال عبدالهادي ساپی وایي چې کلتور ډیره لویه دایره لري او دغه کلمه د ځانګړو مادي او مانوي توکونو لپاره استعمالیږي
کلتور یا فرهنگ یا چې انګلیسی کې ورته کلچر وای یا په عربي کې ورته ثقافت وای یمنګه وته سی فرهنگ د جامعه شناسی له هازه یو دانشمند ډاکټر دیغه تقسیموي فرهنگ وای فرهنگ دوه رقم ده یو مادي دی یو معنوي معنوي فرهنگ عقاید او افکار دی او ټولنه قانون چې په غتونه کې حاکم دی تحصیلات عالی تعلیم او تربیه رسانی دا معنوي فرهنگ دی او مادي فرهنگ د کورونو جوړو کول فیزیک او انجینری یا نقشی د موټرونو انتخاب د لباسونو اغونستل یعنی دا کتش ته وایم چې متاسفانه زه ډیر رنجیږم دې خبرې نه چې موږ او تاسې د فرهنګي لحاظ نه کاملا ضربه خوړلې.
د نوموړي په خبره چې د کلتور یا فرهنګ تغییر کله ناکله په شعوري توګه وي او کله ناکله په غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
خدا تغییر ورکړ شوی دی په رسانیو کې متاسفانه داسې شیان دې ملت ته ښودل کیږي چې زر فیصده سل فیصده نه زر فیصده یې موږ دین ناموس آبرو عزت شرف افغانیت سره په تضاد دومره بد تاثیر لري که بد اوسي او دومره ښه تاثیر لري که ښه اوسي. تاسې وګورئ کله چې موږ او تاسې په کور کې تلویزیون چالانه وو دای منګه ماشومان حتی دوړی نه خوري تلویزیون ته ګوري ډیر کله داسې شوی دی چې ما د خپل ماشومانو باندې غږ کړی چې نوم یې ورته نیولی دومره عمیق مصروف شوی دی چې ما غږ یې نه دی اورېدلی داسې ډیر کم فاصله هم درلوده. خارج دنیا کې دغې موضوعاتو باندې د ډیر قوي علماو نه نظر اخلي.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد د کلتور د تغییر په اړه راسره غږېدلی. دی وایي چې کلتور باید د وخت په تېرېدلو سره تغییر وکړي.
مثلا د اطراف نه کراونی شو یو لوی ټیکری بیلر موږ وته جوړه کې وایو ګډې جامې بیلر او هغه کلتور وسته سراغه چې اوس په مختلف شکل باندې لباس بدلیږي. رالو د رسنیو په برخه کې رسنۍ کې خو د تلویزیونونه زمونږ د ستاسې خو په افغانستان کې ډیر زیات شوي دي او یو تلویزیون یو قسم خپرونې کوي بلې بل قسم کوي یوې کلتور مراته بلې نه مراته. مګر هنر دی هنر خو باید په تلویزیون او پراډو کې باید د غوی ده آزاد وي او هنر باید مخکې لاړ شي ځکه چې سړی د دې په باب باندې تنګ نظري ولري خو ټولنه هم وروسته پاتې کیږي د نورې خارجي ټولنې نه وروسته پاتې کیږي. مګر هغه چې موږ د نورو ټولنو نه تقلید کوو د خارجي ټولنو نه موږ خپل اصیل کلتور هم ځان سره وساتو مثبت شیان د هغوی نه واخلو او منفي شیان یې ګزار کړو نور د خپل کلتور مراعات باید وکړو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې ځکه په کلتوري ارزښتونو او توکو کې ژر تغییر رامنځته کیږي چې په افغاني ټولنه کې رسنۍ زیاتې او د نورو ټولنو سره یې تګ راتګ هم زیات شوی دی.
یو څه توجه په کار ده د رسنیو په برخه کې هغه مسایل چې مثلا د نوي نسل کلتور ته ضرر رسوي او د افغانانو کلتور ته ضرر رسوي د هغې باید یو څه مخنیوی وشي. د هغوی د ډول ډول لباسونو ته چې دا زموږ اقتصاد ته نقص رسوي نن یو لباس راشي هغه چې د یو چا په غاړه باندې بل وګوینی سبانه غراوات شوی بل سباله بل ریشه بل سباله بل ریشه غا لباس زتی خبره ما چاغه لباس پرونی اغوسته ده هغه گزارای هغه چاپله گزار که بس هغه کور تبا او برباد او د پسریالو کیم وینی او د پدی بازار کیم وینی.
دای وای چیر کس باید د خپل فرهنګ پاره ځانګړی فکر وکړي او هغه مثبت توکي وساتي کوم چې د ټولنې په ګټه دي. لیکوال او چیرونکی عبدالجمیل بیا د کلتور ساتنې په برخه کې د مشمانو د ذهنیتونو خبره کوي او وای
هغه چې د موږ د کلتور سره د موږ د انحاف سره د موږ د اسلامي اساسات سره په تضاد کې وي. دا تقریبا د موږ د جامعې هغه اصیل کلتور ډېر تغییر ورکړی ده منفي اثر یې باندې اچولی ده او ډېر تاوان ورته پېښ کړی ده. زموږ په کور کې او همدارنګه په ډېرو فامیلو کې بوت ویښی وي بوت احترام کوي د ور احترام کوي دا چې وویني دوی هم هماغه کار کوي د خپل لوبې کې هماغسې تمثیلوي. د دې فاصله د اسلامي اساسات سره د افغاني کلتور سره دوی فاصله پیدا کوي دوی چې د لغونه لري کوي او همو ته مایل پیدا کوي. موږ افغاني کلتور لرو افغاني کلچر لرو افغاني رسم او عنعنات لرو امو مطابق سره د فلمونه جوړ کی او ما مطابق سره پروګرامونه جوړ کی یو مور پلار هغه کلتوري او عنعنوي داسونو چې دی ماشونه ته وایي قصې ورته کوي د یو دومره خبردار شي هغه فلمونه او هغه چې د افغاني کلتور سره په تضاد کوي دغه مخنیوي کوي.
نوموړی وایي چې پلرونه میندې او رسنۍ باید د خپلو ماشومانو عامه ذهنیتونه په پام کې ونیسي. که چیرې پام ورته ونه شي نو ښایي په راتلونکي کې پردی کلتور راخپل کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغاني کلتور او تغییراتو په اړه راسره غږېدلی دی. هغه وایي
په افغانستان کې د کلتور په باره کې اوس غږېدا ډېره لوکسه ده. ادب شعر علوم ناسته ولاړه رواجونه او د خلکو ترمنځ اجتماعي راز راز مناسبات دا ټول په کلتور کې راځي مکیږي او اوس دغه یو وضعیت افغانستان ته راغلی ده. لیوانتوب یو کلتوري لیوانتوب یو داسې شی رامنځته سوی ده. کار نسته ډوډۍ نسته نظم نسته د قوانینو احترام نسته دا ټول په کلتور کې داخل دي. تاسې کوم کلتور په باره کې غږېږئ؟ زه مثلا تاسې سره چې په داسې حالت کې چې دا ده یو انانګوسیخته موسیقي هغه هم دغسې ده همدنو قصلا دا خلک پرې پوول کیږي دروازې خلاصې دي د ډیموکراسۍ په نوم یو عمومی بی ادبی یا عمومی بی رعایتی چقد افغانستان د خلکو د تیتولو غایبولو او مسموم کولو د پر استفاده جنی کیږي زدا تصادفی نه بولم ز فکر کم چې د پلان مطابق د لوی قوتونو د استخبارات ولر نه په فرهنگ باندې هم د اخیزه ورېږي تر څو مساعده زمينه په ذهني لحاظ دوی ته برابرې هر چی بگندد نمکش میزنند وای از آن روز که بگندد نمک مالگه هم رسته سویده روسان پروسی جبه که ضرب المثل لری وای ما حیل سر نبوی اخلی لخپل سر نچ خراب سد تنهی روز نخرابه کیگی التا با کلتور سنگ بوده کی التا با مناسبات دخل کد سنگ نرمال وادی پاته کیگی لحاظ رعایتونه احترامونه او اغا انانات چی دخل کد ترمان زود ننواتی پی او قول دریده یا وعده کول یا پروبلم په دوه نفر سپینګیرو ته کېناسته حل کول دا ټول له منځه تللي دي اوس چیرې دغه نه د سپینګیري حرمت شته مشران له منځه تللي دي حتی زه تاسو چې همدن درو سوي دي
د دعوت پوهنتون استاد داود نظم بیا وایي چې د کلتور یا فرهنګ ځپل د یوې ټولنې د فکرونو ځپل دي او باید د کلتور مثبتې او منفي خواوې سره بیل شي
د سیلاب په څیر افغانان له دې هیواد څخه وتو ته اړ شوي دي یا هڅول شوي دي دا د همدې افغاني کلتور د ځپلو یوه نتیجه ده هغه داسې چې که یو افغان د نورو کلتورونو تر فشار لاندې تر دې حده راشي چې ده ته خپل کلتور، خپل هیواد، خپل خلق، هر څه بی ارزښته شي. دای ورته پس پک سترګو وګوري. بیا دای کوشش کوي چې هغه لور ته ځان وباسي، ځان بوزي چې دته ارزښمن ښکاري. دا په دې معنا نه ده چې زمونږ کلتور ضعیف ده. ولی د نورو فرهنګونو تأثیرات دونه زیات په ځوانانو باندې راغلي دي چې هغوی پردیو په لور هڅول شوي او د فکرونو فرار سره دا ټولنه مخ شوې ده متاسفانه
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې افغاني اصیل فرهنګ هم د یو شمېر رسنیو له لوري په شعوري یا غیر شعوري توګه ځپل شوی دی
اصلي وظیفه د میډیا د کلتور ساتل دي مګر متاسفانه چې ډېرو رسنیو خپل اصلي مسؤلیت نه ده پیژندلی او د هغې په اړه یې هیڅ یا کم مسؤلیت د خپل ادا کړی ده دا د پردیو سیریالونو فلمونو خپرول په یو بی کچې او بی اندازې ډول باندې دا په خپل فرهنګ ځپي او کلتور ځپي تر داسې حده چې حتی نوي ماشومان له خپل دینی او ملی عنعناتو څخه ناخبره شي ما داسې څه وخت مخکې یو مجلس کې واورېدل چې د یو چا وایې کوم غړی د کورنۍ وفات شوی وه نو بیا یې دا وړکي ماشوم ویلي چې دا څه وخت به ځو نو ته وګورئ چې تر دې حده پورې پردي کلتورونه په ټولنې باندې تأثیر وکوي چې د انسان په مغز کې هغه خپل دینی او ملی کلتورونه بیخي نشت شي د منځه لاړ شي نو څنګه به فکرونه فرار ته نه اړ ایستل کیږي او ځوانان به څنګه له هیواد څخه کډنه
د فرهنګ ساتنه د ټولنې د هر یو وګړي دنده ده که څه هم په ښوونځیو کې یو مضمون د فرهنګ په نوم په درسي نصاب کې شامل شوی خو دا چې د خپل فرهنګ د ساتنې لپاره څه کول پکار دي ښاغلی نظم وایي
د کلتور د ساتنې لپاره د پخوانی کلتور تعلیم او تربیت او انتقال نوی نسل ته دا ډیر زیات ارزښت لري چې دا په کورونو کې د والدینو او مشرانو مسؤلیت ده په مکتب کې د استادانو مسؤلیت ده په پوهنتون کې د پوهنتون د استادانو مسؤلیت ده په مسجد کې د خطیب او د امام مسؤلیت ده په ټولنه کې د رسنیو مسؤلیت ده او په مجموع کې دا د ټولې ټولنې مسؤلیت ده چې باید خپل کلتور وساتي او خپل کلتور نوی نسل ته انتقال کړي کوشش وکړي چې د خپل کلتور مثبت ټکی لا تقویه کړي او که چیرته داسې څه وي چې هغه ضعیفې نقطې وي کوشش وکړي چې هغه د مثبتو نقطو په لور سوق کړي
د نوموړي په وینا چې جګړو او مهاجرتونه هم په افغاني فرهنګ اغیز غورځولی او ګڼ تغییرات یې پکې راوړي دي ځینې منفي او ځینې مثبت توکي راخپل کړي دي
ترنو اوریدونکو که څه هم افغانی اصیل کلتور د تاریخ په اوږدو کې ګڼ تغییرات منلي او لای هم مني د اصیلو او مثبتو کلتوري ارزښتونو د ساتنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا داسی خو مکوا